السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونې اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري او چې افغان ولسمشر وایي له خلکو سره له مشورو وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي. د هغې کورنۍ حال اخلو چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته ورته په یو وخت کې څلور جنازې ورغلی دي. د نورو رپورټونو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرټکی د بادغیس سیمه چارواکي وایي که په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسېږي د دغه ولسوالۍ پوستې به له سقوط سره مخامخ سي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې په هیواد کې د وروستي امنیتي پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې ملي ماتم اعلان کړی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ای سی آر ویلي چې تر 800 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډوبې ډکې بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه. د خبرونو تفصیل د بادغیس سیمه چارواکي وایي که په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسېږي د دغه ولسوالۍ سرحدي پوستې به له سقوط سره مخامخ سي. د بادغیس د سرپرست والي ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو تېره ورځ د بلمرغاب ولسوالۍ په مورچه سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې چې اوس هم دوام لري. هغه په دغه نښته کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړۍ پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم د دا ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي
دا واقعا یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې. زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو اواز د بینالمللي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی اواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
ښاغلی عبیدی زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نویت فرق کړی دی. د ویل چې موږ له یوې نوې جګړې سره مخامخ یو او د دښمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیره رامنځته کړي او د افغانستان د خلکو په منځ کې د نفاق باعث. په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو د کښېنول کمپاین پیل سو. د نیالګیو د کښېنول به د کرهنې او مالداری د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکې فاطمه رضایی وایي چې دا کمپاین د بامیانو په اجدر کلی کې پیل سوی دی چې هلته کډوال زیاتې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له پالیسۍ څخه یو داده چې له کډوالو سره مرسته وکړي. د میرمن رضایی په وینا دغه کمپاین اوس مهال په درو نور کله کې عمل کیږي. بیرمن رضایی د شوز لخوا د نیلګی د ښنولو پاړه ول موږ غوښتل په دې کار سره په ټولنیزو، کلتوري او په ځنګړې توګه د سرسبزی په پروګرامونو کې د شوز وانډه ښکاره کړو. په دې کمپاین کې زره شوز برخه اخیسته ده او شاوخوا یو ول زره نیلګی ښنول کیږي چې هر شزه به د یو ول نیلګیو د ساتلو مسؤل وي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جړل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني نیوي پوله، یو یورو 18 افغاني 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پوند 18 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 18 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویلي چې تر 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه سوه. یو این ایچ سی آر او پرون ویلي چې دا معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړی دی. په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلونکي چې د سوریې وګړي دي او د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي. هغوی سیسلی ته په ژغورونکي بیړۍ کې له رسېدو وروسته ونیول سول. په دغه ژغورونکي بیړۍ کې د اپریل په 19مه د پیښې لومړۍ 28 ژوندي پاتې سوي کسان سپاره وو. د اروپا اتحادیه د بهرنیو چارو رئیس فدریكا موګیرینی ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپا اتحادیه له خوبه راویژه کړه. د اپریل په 23مه به په بروکسل کې د کیدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړۍ ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لېږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپور نوای ایران شای په یمن کې حوثی شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تیره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د څلور اونۍ راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هیواد په مشرۍ سیمیز ایتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 ډول توغندۍ د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. بارک اوباما تیر ورځ له ام اس ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگټن به ایران ته د دې توغندۍ د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ وویل چې ایران ته د مځکې نه هوا ته د بشتونکې اس 300 ډول توغندۍ پر ورکولو لګېدلې بندیز لري کړی دی. هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام وسته د پاکستانی قاچاقکوونکو لبیړی څخه لاسته راوړی ده. د هندوستان دفاعي چارواکو پر نوول د مخدره مواد چې شاوخوا 15 میلیون ډالر ارزښت لري او په عرب سمندر کې ضبط شوی دی په اغلب ګمان له افغانستان راغلی دی. د هند بحری قواو ویان ډیکی شرما ویل چې د ماهیګرانو د جالی په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستانی قاچاقکوونکو نوې استراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پر نوول چې په روان کال کې دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده ترڅو د پاکستان له لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوي دي. او په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد د فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3.5 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کارته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف له شنګهای د همکاري زاسمان د غړو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو پرونی غونډې ورسته په دیاړه خبرې وکړې. د ویل د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم تر ترتیب ته داخليږي او په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د پوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر ترستیدلو سرتیرو اتکا کوي. دا وته د محله آزادۍ رادیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر له خلکو سره د دفاع د وزیر د ټاکلو په اړه مشورې کوي او ډیر شر به کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خنړې 14 وروسته خیوي ته د دې ولایت خیوي ولسوالۍ ته یو کورته په یو وخت څلور جنازې رسیدلې دي.
قبر دې نه پلان چې شهید کله دا دربات عمر پات شي.
یو شمیر مدنی بنسټونو په جلال آباد ښار کې د ورسي ځانوژن کې حمله د ټپیان لپاره په کابل کې وینا ورکړه. د کابل چاپ مطبوعات تکتنه کوو او دا هم ورچې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکه له ایران د افغان کډوالو ډلې زیر استنیدو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار ونیس پروګرام او کورکلی اوري.
وی دا څومره نه دي دا خلګي د خلګو موټر ورته تکر کې دغمره وی نه وای او د تاسې خو زړه دی وی دی دا
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لهونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژني. دا خبره د ولسمشر وین اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې تر دې مخکې د شنبې پورې 14 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. شاغلی عابدي وویل
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاري. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي ترڅو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چی زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رای خستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندهای ملت معرفي شوه.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت په ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډیر ژر د پر خپل کار غشتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
و امریدل چې افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته ور وپیژني. دا خبره د ولسمشر وین له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې کړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. د شنبې پر ورځ په جلال آباد کې ځان وژونکي چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. دا څلور جنازې د خیوې ولسوالۍ یو بدنصیبه کور ته وړل شوې دي.
ګوریک د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د رواني اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لوی کې د وی کورنۍ وی په دې کې دوه هغه تنکی ورونه هم شامل وو چې لا پیخ یو او نه وړاندې د واده په خوخیو نو ژوند پیل کړی وو. د دوشنبه پورز مو همدې سیمې ته د تک تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسیدو چیرته چې څلور جنازې په یو وخت ورول شوې وي. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغله چې هغه څلور واړه جنازې دوه زما ورونو چې یو می زومو او دې دوه ورونو یو هفته مخکې په یو شتم د عمل دوی ودونه او په نه شتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دیو کې شهید شوی هغه زما باجو او هم می د ترزوی وو. او څلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل او هغه هم زمون خوره کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشرو.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوي، دا د سیو صحنه و چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکولو، چا مخونه په سپیړوال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډیر یو د سیو حالت چې هیڅ د تحمل او د زغمل وړ حالت نو. او نن د دې کلی انسانان خو پرې دا چې تا هغه بوټي او دیوالونه ورپسې جاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما راره شو د پلار معذوره دی د خپل مدرسه کې و مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کړو مکتب نه چې څنګه فارغ شوم دا دولسم نه نو دې اکاډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشتې وه چلته و هم تللی و دې زموږ د خپلوانو ودنو هغې دپاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو نو کور یې هم داسې ډېر کمزوری ځکه چې همدا یو هلک د مزدورۍ و او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو نور پلار یې معیوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش ته پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مقصد وغورځوم. هغه چې څنګه تللی دی دې بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد پلار مې راځي او سناسه به راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګوریک کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې له ورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل. ستا نوم څه دی؟
کلسل.
دلته څنګه راغلی؟
پلار قبر دی.
پلار قبر دی؟ نور څوک مشته سرپرست؟
نه.
له حکومت نه څه غواړي؟
نه پلار چا شهید کړی د هغه دربات برباد شي.
نوم یې عبدالوهاب. پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار مې شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان مې ورورګان مې دا یتیمان مال پاتې شوي دي اور نور اس چاره نه لرم.
نه یوازې د ګوری کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستانو او سترګې ورته غړېدلې.
د شمع محمود شینواری په ریپورت کې مو اوریدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کور ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. یو شمیر مدني بنسټونو په جلال آباد ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د ټپیانو لپاره په کابل کې وینه ورکړه. د وینې ورکولو دغه پروګرام د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د زرنګار په پارک کې د تحسن په هغه خیمه کې جوړ شوی و چې د یو دیرشو یرغمل شو کورنیو له لورې لګول شوې ده. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د مدني ټولنې بنسټونو په جلال آباد ښار کې وروستۍ انتحاري حمله چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسانو ته مرګ ژوبله واوښته وحشیانه وبلله او د دې پېښې د ټپیانو لپاره یې د وینې ورکولو پروګرام پیل کړ. دغو مدني فعالانو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په زرنګار پارک کې چیرې چې د یو دیرشو یرغمل شوو کورنیو د تحسن خیمه جوړه کړې وه د یادې پېښې د ټپیانو لپاره وینه ورکړه او خلک یې هم دې کار ته وهڅول.
زه احمد شاه سرزیم د مدني ټولنو یو له فعالینو څخه. موږ غوښتل چې په دې حرکت سره د خپل پیغام خلکو ته ورسوو او ووایو چې دغه فرهنګ باید موږ ایجاد کړو او خلک اقلا سهم ونیسي په داسې پروګرامونو کې.
د مدني ټولنې غړو همداراز ویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ د ناامنیو له امله ګڼ شمېر خلک ټپیان کېږي او د دوی لپاره وینې ته اړتیا سته. د ناامنیو په تر ټولو وروستۍ خونړۍ پیښه کې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د یوې انتحاري حملې په نتیجه کې څلور دیرش تنه ووژل سوه او څه باندې یو سلو شل تنه ټپیان سوه چې ځینې یې د درملنې لپاره کابل ته انتقال سول. د وینې ورکولو له دغه کمپاین سره لسګونه کسان حاضر سول څو په افغانستان کې د جنگ جګړو د ټپیانو لپاره وینه ورکړي. یو له دغو کسانو څخه د کابل اوسیدونکی قیس دی.
نن دلته راغلی یم چې خپل مینه اهدا کړم دا کوم خپل هیوادوالو ته مې چې اړتیا لري وینې ته او دا زما یو احساس و احساس له کبله ما همدا کار وکړه وجدان مې تر څو راحت شي.
په افغانستان کې د جګړې د موسم له پیلېدو سره بیلابیلو کورنیو او بهرنیو وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړې چې هر ورځ پکې لسګونه پوځي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سحر لونه د مخام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د روانو حالاتو مهم تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نوو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپله اوږه واخیست. په سر مقاله کې راغلي چې نوو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سر مقالې لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نوو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د سولې عالی شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خندونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالی شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د بهرنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت خوشبینه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلې دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالی شورا د چارواکو هغه خبره راخیستي چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو ډلې زی راستنیدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت ویان وایي که سږ کال له ایران نه د افغان کډوالو د راستنیدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنیدل د دوی د کارونو په سر کې دي. په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنیدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایاند اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنیدو ته چمتو ندي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي. ښاغلي جرات د سې شمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري.
اگر اینا به صورت داوطلبانه مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بل شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای شو. کومه کمیټه چې جوړه شوې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو او د ایران د کورونی چارو د وزارتونو لخوا جوړه شوې، دغه کمیټه به په درو میاشو کې د افغان کډوالو د ستونزو یو طرحه جوړه او بیا به نهایی کړي. دغه طرحه به د کډوالو او افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلی او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنیدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیایي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنیدو ټینګار کوي، خو وایي راستنیدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.
د راستنیدونکو لپاره برخی یا په ځانګړې توګه سیمه په پام کې ونیول شي، د سرپنا یا د ښوونې او روزنې لوړ زده کړو کارمندنې او معیشتي پروګرامونو لارې ستر پراختیایي پروګرامونه چې وشي کولی دا زمینه مساعده کړي چې راستن شوي کسان تر ستنېدو وروسته په خپل هیواد کې پاتې شي.
اوسمهال شاوخوا 2,200,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري او یا هم هیڅ اسناد نه لري په ایران کې میشتي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي. ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي، خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت تجارتي اتشه خورشید مروت وایي چې پاکستان به هڅه کوي تر څو له افغانستان سره د سوداګرۍ یو نوې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې اسلام آباد د ډیپلوماټیکو چارو یاد استازي چې مزار شریف ته سفر درلود، د شمال زون د سوداګرۍ د خونې له مسؤلانو سره په ګډه خبري غونډه کول چې هیواد په هڅه کوي تر څو د افغانستان په شمال زون کې سرمایه ګذاري وکړي. له مزار شریف په مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
په کابل کې د اسلام آباد سفارت د تجارتي څانګې اتشې خورشید مروت مزار شریف ته په یو رسمي سفر کې وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو د افغانستان په شمال زون کې خاصتا په کندوز او بلخ ولایتونو کې پانګونه وکړي. ښاغلی مروت د شمال زون د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ترانزیت په برخه کې ستونزې کمې شوې دي او د یادې ستونزې د بشپړ ختمېدو په برخه کې هم یوه دوه اړخیزه توافقنامه د دواړو دورو ترمنځ لاسلیک شوې. مروت ویل هم د اوس مهال هم 50 تنه پاکستانی سوداګر په بلخ ولایت کې حضور لري تر څو له نږدې څخه د بلخ او شمال زون تجارتي وضعیت وڅېړي او د خپل پانګونو د پایل په خاطر امکانات برابر کړي. خوشید ویل دوی د سوداګرو د ترغیب په خاطر یو درې ورځې د پاکستانی سوداګرو د محصولاتو نندارتون هم بلخ ولایت کې پرانیسي. مروت ویل چې افغانستان کې بهرنیو سوداګرو ته په درېو برخو کې عمده ستونزې موجودې دي.
ما د پر درې غټې ستونزې اولنی غټ استونزه داسې ملک کې به ماته چې برکستا کنستا، دوه غټ استونزه به ماته چې یاره زما دا چې کوم جائیداد به کوم فیکٹری به اب امنیت لري محفوظ به او کدی زما دا خلک چې کوم هغه کې به کار کوي هغه به امنیتی محفوظ به کنه وای. درې غټ استونزه به ماته چې یاره ز تجارت چې کوم دی همیشه په قرض باندې کیږي دا یاد لرم زبا پتا سامان خرڅوم ما ته به مخکې ماته به پیسې بلر سات باد راکې غټه به پکې نو هغه پیسې چې تا ته په قرض سامان درکم هغه ماته وصول کیږي واپس کنه.
پاینه وخت کې د شمال زون د سوداګرۍ د خونې مشر ارش یونیسی هم وایي چې تر دې په خو افغانستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې له پاکستان سره لوی ستونزې درلودې او اوس مهال د خو سیاسي اړیکو په خاطر د ستونزې تر ډیره حل شوې دي. ښاغلی یونیسی وایي چې همدا د ترانزیت مسله ستونزمن او لوی مسله ده او اوس مهال پاکستان هم وعده ورکړي چې د افغان سوداګرو سره د امکاناتو د برابرولو په برخه کې له هیڅ ډول مرستې څخه لاس په سر نشي.
مشکل همي ترانزیت
زموږ لوی ستونزه دا به چې د ترانزیت په برخه کې موله پاکستانی اړخ سره جنجال او نامناسب اړیکې درلودې. اوس دوی وعده راکړي چې دا ستونزه حل شي او د پاکستان دولت د افغان سوداګرو سره د هیڅ ډول مرستې نه لاس
پسې
له دې سره چې د سوداګرۍ خونې چارواکي او د پاکستان سفارت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکو د ښه والي د نوي فصل لپاره څه خبر ورکوي او په دې اړه خوشبيني ښایي. خو دا چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې تجارتي چارو په برخه کې کړو وعدو باندې عمل وکړي دغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي.
د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 310 اتباع چې ډیر شي خزی دي سوریه او عراق ته تللې دي او دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوې دي. عبدالرحمن ماماتالف پروانهونه کې پرلمان ته ویل امنیتي ادارې ریپورټونه لري چې یو شمېر قرغیزات به په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوې دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبطالف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد سلویخ اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللي دي. قرغیزی مقامات د حزب التحریر سخت دریزه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګیدلی دی د ځوانانو په سخت دریزه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کولای شي چې د ترکیه لاري سوری تلاړ شي، ځکه دوی کولای شي لویزه پرته د ترکیه او قرغزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغزستان حکومت د خپل هغو اتباو په اندېښنه لري چې له سوری بیرته ستنېږي، خو قرغز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 44 کسان چې له سوری ستنه شوي نیولې دي، چې له دې ډلې څخه یې 8 د تروریزم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کورکلې او د ګوډي اچار اوري. خو اوس ل سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بادغیس میس چرواکی وای ک په بلمرغاب ولسوالۍ کې پرتو سرحدي پولیسو ته تجهیزات ونه رسیږي، دغه ولسوالۍ د سرحدي پولیسو پوسټې بل سقوط سره مخامخ سي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنځشنبه او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. په بامیان ولایت کې د شوز لخوا د نیالګي کښنولو کمپاین پیل شو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تر 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اورپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته چیرمه ډوبسو. د امریکا ولسمشر وای ایران ته د ایران ولسمشر وای یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداري ورکړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 دولتو غونډې د ورکولو موضوع کم اهمیت شولې او ویلي چې واشنگتن به ایران ته د دې توغونډې د ورکولو په وړاندې خپل اعتراض جاری وساتي. هندستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. او د اورپا تر ټولو لوړې د بشر حقوقو محکمې روسیې ته حکم کړی دی چې په 2012 میلادي کال کې د مالدیوی هلک د وژل کېدو تاوان ورکړي.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو، ښه چاره د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي؟
دغونه وزن والا دغه ټال دی، دغونه وزن والا دغه ټال دی.
زوایب که وزن دی معلوم دی، خود ته دا دی معلوم دی، ته ګورې چې دغه د وړو ماشومان ته دی، ته سور ته وګوره اجه غټان پکې سپارې دي.
چېری به پروي وشي پایله به چې وي
دوه کسان ته شې چو دوه کسان زخمي او درد په حساب دی پارت دی مالک به احتیاطي و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو.
نن پام دی اکلغه ګو لاس دی رو سر وسی درنو ورتونکو میله زینو او پارکونو ته تک هغه چدي چې خلک له روحي پلو خوښ ساتي، ستړیا، خستګي او ستومانی لمنځوي. د ټولو خلکو په تیر بیا د کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي، پارکونو ته تک له ضرورتو څخه ګڼل کیږي. خلک څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بي غوري او بي پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي، همداسې په پارکونو کې هم ک د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا لغو وسایلو نه کار وختل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نوي کړي، ډیر خطرناک ثبوت دی شي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي. زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمې له کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تګ په وخت له ژوند نه ساتري ورته مهمه وي. و به ورو چې لږ سره څه کیږي
وای به څومره څه ځای ته راغلی یو څومره خوند یو کې څومره سر سبز دي دا ونی وګوره د شنې شنې
ډیر ښه پارک دی، ډیر ښه عوام ده.
وای هغه د ټال ټال هغه ده ماته ماشوم تو غفیا
وای وای چیر تلاړي
بس ټال کې کېنا دا د لوړ لوړ پوتس واده ټال ته
دا کور ته وګورې نو وګورځيږي
زادو نه مخه ایگه په ټوله دنیا کې خلک په ټالو کې کینه تاسو وزما منی کوي
ټوله دنیا کې خداسي ټالو نه وی هر تخته ماشوم ټال معلوم دی غټ معلوم دی تا وزن معلوم دی دوغه وزن والا دغه ټال دغه وزن والا دغه ټال
زوایبه کا وزن معلوم دی خود تم دې معلوم دی ته ګورې چې دغه د وړو بچما د ټال دی ته شور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي
راکوزه شټال
راکوزه دې ور سم چرای ولا بدلا څه ونه سم د ټال راڅخه کوم جن ور سم دا را تاسو درته را تاسو بابا او خدای دې 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 نه سم درته نه لای اوس په ټال ودا وی را تاسو الله
درنه اوردونکو خو تاسو هم خبر یاست چې څو ورځې وړاندې په قرقه کې د ټالې د شکېدل له امله دوه ځوانان مړه او دوه سخت ټپي شول. موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو.
تصادف موږ لاړو زموږ دوستانه ماشين کې څرخه فلک کې کېناسته چې تصادف د دوله خطا شول ویدو چې دوه کسان پکې شي چې دوه کسان زخمي وو. پیسات دی پارک دی مالک بی احتیاطی و چی هر ورځ خپل سیستم نه چکاو حادثه می ول په خپل سترګو مول چې دیش سالیخ مترو د هوا څخه انسان دل دی چې په ما غسات کې سر خبرې کی بیا دولته د خوشاله د پاره غلی وا په خو رسیږي کور او فامیل به ویل چې زما زیتلې د میلې د پاره یو څو دوستانو روان سره سات بي تي سي او هغه خانه دغه جنازه کوته لای چې د دیو هیجان او دغه دینو سخت حادثه
د خاروالی د نشرات رئیس عبدالقادر ارزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي، پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي. دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
پارکونه چې مربوط د خاروالی کابل نشه
هغه پارکونه چې د خاروالی مربوطي موږ ډیر اصلي وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت پیښو لامل نه کیږي. خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ شوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي. داسې وسایل د پارک نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي. له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي کنه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تاک د انسان لپاره ضرورت دی. د پولی چرخی اوسیدونکو وحید الله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شپې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي.
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د خار سره 15 کیلومتره کې پراته د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو. باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړی معیاري غوندې لکه د نوي نن سبا چې کوم 2015 کال سره دنیا ډیر پرمختګ کړی موږ ډیر پاتې موږ وس ماغه دي 45 کال مخکې په غو کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نسته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانه او ته هم یو سہولت برابر شي.
په نوی ښار کې د پارک مال په 5 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیا وسایل پکې موجود دي. د ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي. د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ششه منظرې سته ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا اوس عمر مخکې رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و. ډېر ششه پارکونه موږ لاړو، کرغې ته ولاړو، جلال آباد ته ولاړو، مزار ته ولاړو، بامان ته ولاړو، ګیمونه سته، موټران سته، ششالونه سته.
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی درېم ځل دی چې راځم. منظرې مو وکړې، مارکیټونه مو خرڅ، پارکونه مو خرڅ، ولا ګیمو ځایونه مو خرڅ. ولا
زه خو شاعر په ارزښت باندې خبرې وکړې څومره اهمیت لري دغه یو ځای
مثلا
دلته دې څه خوښ سوله؟
منظران مې خوښ سوله، مټران مې خوښ سوله، ګمونه مې خوښ سوله، تالونه مې خوښ سوله، هر شی مې
خوښ. څنګه دې په کندهار کې داسې ځایونه نشته؟
نه، په کندهار کې داسې ځای خوشي وای خوشو.
ته خپله دغو شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومانو ته برابرولی شي؟
تالو برابرولی شم، چې تالو پیدا کړم، یو مټر پیدا کړم.
نه، وکیل احمد د کندهار اوسېدونکی.
دلته چې راغله لې کوم شی دې خوښ سوله؟
بس ولا ټوله زګۍ مې خوښ. کابل می خورس.
کابل دی خورس؟
دا دا گئی می خورس، پارکونه می خورس.
چرا راستی دلتا؟
اندوالان دی راست.
تو خوڑا که هلکی اندوالان سر گردی؟
اوه ماماگان اندوالان والا.
ماماگان؟ اما ماماگان دی اندوالان دی؟
اوه.
کابل سوک دی سر راغلی؟
اکاگان می دی خلا زمنان می دی گرد را سر راغلی.
کابل سوم راو خلده تیره ویا؟
بس نو کس بار وان سلو کندار کبل سبار.
تاس پخ پل کور که پچیش باندی لو بی کوئی کم شای لری کنه؟
یه شای نلو یو گین لرو.
چی لری؟
گین، پوتبال گین.
توب؟
او.
ها.
آغا لرو آغا مخوان نکی.
چی دیس که جایی نی آغا بیا خوان ندر کهی؟
او خوان نکی.
تب سا واری چی پا کور که دی مور پلار چی در تجور کی؟
بس دا زاگای رست جور کی.
دس زاگای در تجور کی؟
او.
دا خود دیر پیسی واری کنه؟
مرم دیر پیسی لرو.
دیر پیسی لری؟
او.
او بلی ندر تجوری؟
پا پسی دیر جوریه.
دلته کله راسه داسې اخګریږي سره په بل دنیا راغلې. دنیا یې عجیب څورته وي. په پاکستان کې هم تللی مونږ او دلته هم تخنو د زیات لري.
مصرف څنګه د تاسو کوم لري چې پیسې ورکې؟
بس گزاره وکول او مونږ تمر توان نه لرو. خیر، ما سه دی
او څه پورا کوي؟
مجبورن پورا کوي چې کاته سو راځي اتمنو خالي نه راځي.
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داسې پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصري شکل روغ دي. الته مولود وو تاسو سره مرکه کړي ورته واک بشو.
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه روس نه کار اخلم. دا ور فریز څنګه شکل لري؟ بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرد تاویګ د فامیل نه فارغ خدي. ماشومان د فارغ، د ماشومان د دغه د فارغ هغه ګلاسه کو نه دي. تاویګ نه ډېر وحشتناک نه دي، هر سړی د فارغ خدي.
نم زین الله ته تخلص کوم مخلص کوم دی پارک کله کله لازم تفریح لپاره.
تفریح لپاره دی اوس راتوې په دې پارک کې کوم شی اندی چې هغه بل چرته نستا؟
په دې پارک کې یعنی یو فری فال دی چې بل چرته نشته. اخ زه پور درول بیرته خوشی کی اخر استقامت پور چور سه بیرته په ډیر تیزت باندې خوشی کیږي چې دا بازی دلته نشته. پاکستان کې موجود دی خو دلته نشته. ډیر ایاجان بازی دی، ترسناک دی، خو خطر د مشتریان ته نه رسي. دا بازی د سپورت کیږي جک لري.
او یو خاطه ګلاسه کوله غونې چلی دا شی دا
خل په دې ګلاسو کې ال ته جلب لري. دا ګلاسونه مې خپل تعویږي.
دا وځو ته ولوري دا حق چې او دا چی شي
دا د موتورونو دی او بل دا پری دا आवाज ورته پری د شمال دی. شمال ورکی نم دغه خپل هغه راځي. دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورلد دي ترڅو د قرغې په څیر پیښه رامنځته نشي. هغه ځینې نور معلومات هم راکوي.
پر پارک کې چې موږ ولاړی خو شاډ ډیر خسته خسته شین دي. مثلا ټالې دي، موټرکونه دي، د پیالو په څیر جورسي ویلي چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندي ده. اخو ته چې ګل لاله غوندي سره سره شین دي کنه. د دې ټول باره کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دلته لري؟
دلته ډیر شین لرو. لکه وګوره غریل دي، فیملیز پکې کولای شي، زنانه ماشومان خزي وړه لوی کولای شي پکې وګرځي. فیملی لپاره گیمزون لرو، خانه وشت لرو، گیم لرو په نامه میری ګرون.
کوم یو دغه؟
دغه مخامخ تاسو کتلی شي.
ها هغه گیم ده؟
او هغه دی. دغه نه بعد دغه دمنه روس لرو.
کوم شي نن دا جوړ کړی؟ د څومره کلاک دی مستقام دی؟
زموکه چې دا مونږ ډیر زیات حقته کنده ورخل دی. هغه کې مونږ سیخه چولې دي، تقریبا شپږ ملي سیخه چولې. مثلا پس هغه نه په دې باندې مونږ ډیر قوي سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی. هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخان مونږ په دې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره.
د زنجیرونه چې دي کنه دا چې اره ټالی پکې نه خته دا څومره کلک
دی؟ دا یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکول او چتول توان لري. تقریبا د 3 متر خکته زمکه کې لري. کې
کوس درته وایي دا تاسو کوم جنرال دی؟
دا مونږ د خارج نه وارد کړی دی.
مخکې تاسو له وحشتنا کور نه دونه وکړه کنه اوس دغه باره کې راته وایي. مثلا دلته کوم کوم شیان دي؟
وحشتنا شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي، حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته ځان دغه کوي چې هغه ویروي. ماران دي، لړمانان دي، داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري دغه څخه ډېر وحشت کوي. چون موږ د زید د خلکو د خوشاله لپاره جوړ کړی دی. خوشاله شي پکې، انجوای کې، مزه ته واخلي، لذت ته واخلي. خپل هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې دې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسو همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی دی.
هغه ډیر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې ته خپله کومې ډیر خوښیږي؟
ولا زما خپله چې خوښیږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپله د لوبو له کوم مسایل نه کار اخلي؟ د ځان لپاره دي.
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشته
د دوه کښېنې.
اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. له نوي حکومت سره د ډالرو برکت هم والود او د پروژو داغو برکت د پانتونونو فارغینو ته ورغی او نام خدا هر کال په زرګونه د مختلف رشتو محصلین فارغیږي، خو کار یوازې د چارواکو زامنو وریرونو خورایانو او نور خپلوانو ته پیدا کیږي. دا نور خواران لکه د بېسوادانو غوندې بېکاره بېکاره ګرځي. له دې نه د خدای نوره سخته ورځ په دې ملت نه راولي چې حکومت یو او سرونه دوه وي. د خپرونې په پیل کې مو د یو ورکشاپ جوړولو له جریانه خبرو، تر څو خبر شئ چې ځینې سرپرست چارواکي پیسې په څه ډول ګټي.
رئیس څه چورت وهي؟
هلکه ورخطا، دا چورت وهم چې د سرپرستی په دا څو ورځو کې نورې پیسې له کومه درکه پیدا کړو.
صاحب، ورکشاپ نه جوړوي؟ د پیسو پیدا کولو لنډه او اسانه لاره.
ښه خبره دې وکړه، خو د څه شي ورکشاپ جوړ کړو؟ د موضوع په هکله دې هم فکر کړی دی که نه؟
نه صاحب، تر اوسه خو مې نه دی کړی، له دې وروسته به یې وکړم.
او ته ښه فکر وکړه چې د څه شي په باره کې مو ورکشاپ نه دی جوړ کړی.
صاحب، ته هم را سره کومک شه.
ښه، په دې هکله فکر وکړه چې په کلي کې خلک دا وخت څه ته اړتیا لري.
صاحب، په کلیو کې خو خلک هر څه ته اړتیا لري، ځکه چې نه سم سړک لري، نه روغتون لري، نه برق شته او نه د ژوند نور سهولتونه.
په دې باره کې خو مو ډېر ورکشاپونه ونیول. یو داسې شی وښیه چې ورکشاپ نه وي پرې نیولی.
صاحب، که د ښوونکو د سویې لوړولو په باره کې ونیسو څنګه به وي؟
هلکه، د ښوونکو د سویې پورته کولو لپاره خو یې دا څوارلس کاله سر په سر نیسو، چې پروفیسری مو ورکولی هم اوس به مو ورکړې وه.
صاحب، راځئ په دې به یې ونیسو چې ښوونکي په څه ډول له درس سره سره آداب هم شاګردانو ته ورزده کړي.
څه ډول آداب؟
مثلا د ډوډۍ خوړلو آداب، د لارې آداب، په ټولګي کې د کیناستلو آداب، په لاره باغونو ته د وختلو او په موټرو پسې د نښتلو آداب.
دا څه لیونۍ یا لکه، باغونو ته د وختلو آداب څه ډول وي؟
صاحب، چې د وختلو پر وخت د دیوال ټیټه برخه پیدا کړي او پرې ور واوړي، او مثلا د وختلو پر وخت احتیاط وکړي چې د دیوال سر راونه نړوي، او یا هم که په دروازه ورځي چې یوازې کلپ مات کړي او له زنجیر سره یې کار ونه لري.
دا خو ادب نه سوالکه، دا خو پوره بې ادبي ورزده کوو.
صاحب، په پخوا ورکشاپونو کې مو هم ډېرې داسې خبرې ورزده کړې وي چې د سویې له لوړولو پر ځای سویه راټیټوله.
پوه نه شوم.
مثلا هغه چلونه مو چې ښوونکو ته ورزده کول.
څه ډول چلونه؟
هغه ډول چې که چیرې کوم لایقه شاګرد په ټولګي کې کومه سخته پوښتنه وکړه او د استاد زنه وه، نو استاد به د فتن په کومه بانه له ټولګي نه وځي او پوښتنه به کوي، او یا هم که استاد د درس تیاری نه وي نیولی، نو د نوي درس پر ځای به د تیرو درسونو پوښتنې کوي. له همدې امله او زیاتره استادان د نوي درس پر ځای یا د تیرو درسونو پوښتنې کوي، او یا هم هلکانو ته کار خانګي ورکوي. سه،
نو ته وایې چې سیمینار شاګردانو ته په آداب ورزده کولو جوړ کړو؟
هو صاحب، نور خو هېڅ هم نه دي پاتې چې لا د آدابو ته مو څنګه نه دی پام شوی.
دلته بیا ادبی دومره زور شوی چې آداب ته د چا پام هم نه کیږي.
ریښتیا وایې صاحب؟
ها وګوره والکه، نو ته څه وایې چې په ورکشاپ کې به څه راته پاتې شي او که نه؟
هو صاحب، د لرې لرې سیمو ښوونکي به ونیسو چې هم یې د لارې د کرایې پیسې شي او هم یې دلته د لیلی او خوړو.
دا خبره دې سمه وکړه. د لرې ځایي استادان اس هم مرکز ته په راتلو ډېر خوشحالېږي. ته څه وایې چې په ورکشاپ کې دې قلمونه او کتابچې هم وي؟
هو صاحب، پرته له کتابچو او قلمونو خو هېڅ کار هم نه کیږي. زه خو وایم چې دا ځل د چپتورونو نوم هم پکې ور زیات کړو.
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی صاحب چې که په خپلو څو صفو نوټونو د چپتورونو نوم کیږو نو ګټه به یې دا وي چې یو خو به ورکشاپ ډېر مهم ښکاره شي او بل به د چپتورونو د کاپي په نوم ډېرې پیسې راته پاتې شي، ځکه چې کاپي کوي به یې خپله ښوونکي او پیسې به یې به موږ اخلو.
ډېر جالب په خدای. نور
نور به نو صاحب، بېګا ته د بړستنې لاندې چورپې وهم، سم د لاسه خو مې همدومره مغزو کار وکړي.
مقصد پام دې وي والکه، چې ښایي همدا مو اخرنی ورکشاپ وي. ښه سم کار یې وکړه، پوه سوې؟
غم یې مه کوه صاحب، داسې یې وګڼه لکه یوه ښه غټه د کوم سړک پخولو پروژه دي چې اخیستې وي. دا د ورښودلو ورکشاپ دی، څه ټوکې خو نه دي.
پخوا به ګاونډیانو یو یو شی له ګاونډي څخه وړ، خو اوس هر شی ترې غواړي، تر دې چې څه شی ګاونډیان لري هغه دوی نه اخلي. وایي زه له ګاونډیانو نه به یې راوړو. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
وښځې، ته ورشه هغه تبر راواخله چې سماواته لرګي درته مات کړم، هسې هم بېکاره یم. هو ولی حیرانه شوې؟
تبر خو ګاونډي وړی دی، چرا یې وړ بیا یې مات کړه؟
نو ورشه هغه بیل راواخله چې ګلانو ته کوردونه جوړ کړم.
هغه هم هغه بل ګاونډي وړی دی.
کوم ګاونډي؟
قاضي وړی.
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. هر یوې درې درې موټرونه اخیستلی شي، خو یو بیل یا تبر نه شي اخیستی.
زه چې بېکاره یې کله اوږدو غځېږه چې دمه دې جوړه شي، او که دمه نه جوړې نو له ما سره بازار ته لاړشه چې څه شی واخلو.
یو خو ته په بازار مړه نه شوې. زه ورته کوایې چې بیل نشته نو د حیواناتو فلم به وګورم.
په څه شي کې ګورې؟
په ډي وي ډي کې.
اوس څه ورته وایم؟
څه چورت وهي؟
ډي وي ډي هم ګاونډي وړی دی.
ولې؟
څه خبره یم، ویلې میلمانه مو راغلي دي د واده فلم پکې ګورو.
نه پوهېږم څه وکړم، دا څه ډول ګاونډیان دي او دا څه ډول ښځه ده؟
ولې ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ خو هېڅ شی دې په کور کې نه دی پرېښه، ټول شیان دې ګاونډیانو ته ورکړي. ته ورشه هغه ټلویزیون چړانکه چې هغه دې لا چاته نه وي ورکړی.
ټلویزیون هغه د ایښی دی. خو
څه؟
خو ریموټ یې ګاونډي وړی دی، ویلې دوستي یې راوړم خو تر اوسه یې لا نه ده راوړی. خدای دې دوی ووهي.
ورشه چټک ویډیو ریموټ ته راوړه، کنه ټلویزیون هم له دیواله خورا چوم.
زه اوس ور ماخله را به وړم ترې.
اوهو، سترګې مې روښانه. څنګه لا چې را معلومه شوې په دې لنګ ځای کې دې نه ګورم، ستړې مشې هر کله راشې.
خیر اوسې خورې بوره مسې، ترورې ستړې مسې. ښه داسې لورې،
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی، په هغې ډي وي ډي او د تلویزیون په ریموټ پسې راغلی یم. د پتاسې پلار کوم فلم ګوري؟
غوټې لورې، ته ورشه هغه ډي وي ډي او ریموټ ورته راواخله او چای هم در سره راوړه.
نه خیر اوسې خورې، چای نه چکم.
مورې، هغه ډي وي ډي خو
ولې
د شپې ناوخته یو ځل برق لاړو چې بېرته راغی نو ډي وي ډي وسوځوله.
د شپې ناوخته هم څه پکې کتل؟
مورې، یو نوی هالیوډي فلم هم پکې کود.
ځانو را خو یې مړه. خورې چې خفه نه شې، په غلطۍ کې تې نه سوځېدلې ده.
وی اوس مې خاوند ته څه ځواب ووایم؟ هغه هم د اوس فلم پکې ګوري.
وی دا څومره نادیده خلک یې، د خلکو موټر ورته ټکر کې دغومره وی نه وایي، او د تاسې خو زړه ډي وي ډي ده.
اوس نو ښه سوه، نادیده موږ سو.
مور جانې، دغه ده را مې وړه. هغه د ټلویزیون ریموټ هم ورته راوړه چې اوس یې زړه ونه چوي.
ریموټ؟
هو ریموټ.
هغه خو مې د شپې ورور په فلم په غوسه شو او ریموټ په دیوال وویست، ټوټې ټوټې کړ.
ځه خورې، ته بیا دومره م ویل، نوی ریموټ به درته واخله، دغومره هم خدای نه یې خوار کړي.
اوس دا
ببرک شیرم واوری
زه چې ورغلم قاضی ته دویل وایا څه دې کار دی ما وی عرض مې پچا کړی
دوی ډیر ښه کار دی کړی
ما وی ژر مې کار را خلاص کا
دوی څو روپۍ به راکړي
ما وی ویل چې څو درکم
دوی زه خو ډالر غواړم
ما وی زه غریب سړی یم
دوی خوار سړی عرض نه کا
ما وی حق حقدار ته ورکا
دوی لږې شله مخې
بیا پولیس لار کې راګیر کړم
ویل یې ول تروس ګوري
ما وی هسې لږ ستومان یم
دوی غلا دې اتمن کړي
ما وی خدای مې دې ترې ساتي
دوی پورته کړه لاسونه
ما وی دغه سلګون واخله
دوی خدای که به دې پرېږدم
ما وی ګوره بې ګناه یم
دوی رنګ دې قاتل دی
ترې نه وتښتېدم خلکو اخر وختم سرویس کې بیروبار و او ګرمي وه سر تر پښو پورې خولې شو لاس مې پورته وټینګ کړي کیسبور مې غوا کې ووي
لږ دره خوښه سړی یه
ما ویل وبخه ځای نشته
دوی زنو ځان دې کلک کا
ما ویل مه ټیله کوه مې ده ویل زه نه یم بل دی
چې را کوش شومه له بسه
نه مې جیب و نه پیسې وي دواړه تللې وه په مخه اخر لاړلم کور ته پلار مې سخت راته غوسه و ما ویل ولې پلاره څه دي
ده ویل تش لاسونه راغلي
ما ویل اوس هم شکر باسه
ده ویل نور چې باس ونه کې
ما ویل ښه پلاره په سترګو
ده ویل زه نو کلبه باس
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا ستانکزی او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندوز 1، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.
خدای دستر قدرت نامده جوان دمیند
ته یک هزار شکنه آی زبته پاته یک هزار شکنه.